د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم او اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضر یم، په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره مشتوخ راکی او د اوریدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډیر مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو اجر عظيم دركي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړې.
ډېر مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوښ وي را بسود او ویډیو مو خلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. عبد الحنان مومن صاحب درته شراغلاس وایو. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شری پښتنه وکي.
مننه اسلام صاحب، درته مخکته اسلام او مفتي صاحب اسلام وایم.
وعلیکم السلام.
او څلوري دومته یم مداره کاندي. مثلا چې یو چا نکانه د کړي کنه، مثلا دی وایي پر ما کما چې مثلا کوزدا وکړه پر ما د ټول مرده پاره شته تلاتی سیری خو دی، مثلا نی نکاح کړي دي نه واده کړي دي.
وایي پوسو پوسو مهرباني. یو چا نکاح نه ده کړی، دی وایي وایي که چیرې ما نکاح وکړه نو پر ما دي ښځه د ټول عمر دپاره طلاق وي. البته مطلق ښځه شي که خاص ښځه شي، په عمومي ډول داسې چې پلانکي ښځه یا عموم کې اره ښځه
ښه.
دوهمه پوښتنه
دا ده چې ساز یا موسیقي کنه، یا موزیک چې موږ تاسو باندې ورته وایو، دا د اسلام د نظره څونه ګناه لري؟ او په خاص توګه بیا په روژه کې نه، په دغه حاله چې موسیقي صاحب معلومات راکړي زه به زیات خوشحاله شم.
عبدالحنان مومن صاحب، ستاسو دوه لی پوښتنې واورېدل شوې. ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام
مفتي صاحب، تاسو د عبدالحنان مومن ورور دوه لی پوښتنې واورېدلې. مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنو ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم، که چیرې یو څوک پردی ښځې ته ووایي چې که ته ما په نکاح کړلې نو ته طلاق یې، طلاق ای واقع کیږي هر کله چې هغه ښځه طلاق کوي. او که څوک داسې ووایي چې هر کله که مې هر څوک په نکاح کړل نو هغه به پر ما باندې طلاق وي، نو اوس دلته خبره دا ده که چیرې ده مطلق طلاق ویلی نو دا خود طلاق رجعي دی. هر کله چې دی نکاح ورسره وکړي نو یو ځلې به طلاق واقع کیږي، بیرته به رجوع ورته کول کیږي، په رجوع باندې بیرته د ده په نکاح کې داخلیږي. او که طلاق با این ویلی یا طلاق ثلاثه ویلی نو بیا خو چې هر کله د نکاح کې بیرته طلاق کیږي، که با این طلاق وي نو اخو په رجوع نه راګرځي، بیرته نوی نکاح غواړي. نو هر وارې چې دی نوی نکاح کوي بیرته به طلاق کیږي تر څو ثلاثه وګرځېږي، چې ثلاثه وګرځېدی نو بیا خو بدون زوج اخر دته نه روا کیږي. نو لهذا که دغسې جمله چا ویلي چې هر کله که ما ښځه په نکاح کړل نو پر ده باندې به طلاق کیږي، که رجعي طلاق وي نو یو چانس د طلاق ایځي خو بیرته د ده په نکاح کې داخلېدلی سي، که با این طلاق وي یا ثلاثه طلاق وي با این په دوهم دریم واری باندې ثلاثه ګرځېږي، ثلاثه طلاق په اول واری ثلاثه ګرځېدلی دي، دته بیا نه روا کیږي. خو د حل لاره ای علماو دا ښودلې ده چې کله دی نکاح کوي نور څوک دې نکاح ور وکړي، پلار دې نکاح ده، ده بې اجازې ده، ده بې مشورې ور وکړي، نو بس بیا طلاق نه رامنځته کیږي. ځکه خو ده ویل هر کله که ما نکاح وکړل او که بل څوک نکاح ورته وکړي نو بیا په هغه صورت کې بیا طلاق نه رامنځته کیږي. ملتقى الابحر لکلی دی قوله لاجنبیه ان نکحتکی فانت طالق فیقع ان نکحها، ملتقى الابحر جل اول صفحه 50 تبع دار الكتب العلميه لبنان. کدا فی درر الحکام شرح غرر الاحکام جل اول صفحه 308 تبع دار احیاء الكتب العربیه. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې موسیقي او سروز اوریدل کبیره ګناه ده. الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم شان کې یادونه کړې ده، په ډیرو احادیثو کې یادونه سوې ده. د سورۃ لقمان شپږم نمبر آیت تی الله تبارک و تعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. الله عز وجل فرمائی و ایزنی کسان داسی دی چی لهو الحدیث را نیسی. دا لهو الحدیث پا تفسیر کی مشهور مفسرین ویلی دی چی دا دی لهو الحدیث خمرات سروز او موسیقی مراد دا. سوز او موسیقی رانیسی جغیی چو خلق دا الله دا لاری سخه ورباندی واری. الله عز وجل فرمایی وی دغه سی موسیقی جغون کو اوریدون کو دا پاره سخت سپکون کی عذاب دی. او هم دا ډول یو بل روایت د ابو هریره رضی الله عنه څخه سوی دی چې دا روایت ابو نعیم فحلیه دریم جلد صفحه 119 کې را نقل کړی دی. او هم دا ډول مسدود و ابن حبان په جلد اول صفحه 200 کې را نقل کړی دی. حدیث الفاظ داسې دی، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ قوم من امتي في اخر الزمان قرده وخنازير. قالوا يا رسول الله امسلمين هم؟ قال نعم، ويشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله ويصومون ويصلون. قيل فما بالهم يا رسول الله؟ قال اتخذوا المعاصي والقينات والدفوف وشربوا هذه الاشربه فياتوا على شرابهم ولهوهم فاصبحوا وقد مسخوا. ابو هريره رضي الله عنه فرمای چې رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمایل چې زما په امت کې به یو قوم مسخس په خنزیرانو او بزوګانو به واوړي. خلکو پښتنه وکړه چې یا رسول الله دا به مسلمانانی؟ پیغمبر عليه السلام فرمایل چې دا به مسلمانان وي او د الله د توحید شاهدی به یادی پر دا به یادی او عقیده به وي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي وای ما به د الله رسول ګڼي، روژې به نیسي، لمونځونه به کوي، بیا به هم خنزیرانو بېزوګیانو وګرځېږي. خلکو عرض وکړي چې یا رسول الله، نو دوی ته به څه پېښ شي؟ څه ګناه به یې چې دا کار به کوي؟ پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دوی به سروزونه ژغي، ټولونه، ربابونه، شرابونه به چشي، ټوله شپه به یې په ربابو سرناو شرابو تیره کړې وي، سهار چې سي دوی به ټوله مسخسي وي. او همدا ډول بل روایت دی د حضرت علي رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا فعلت امتي 15 خصله حل بها البلاء. وای کله چې 15 خصلتونه زما امت ترسره کړل نو بلایو اپات دا بور باندې راسي. پیغمبر علیه السلام شان یاد کړی دی، یاد کړی دی ځینې شان ادا یاد کړی دی، وشرب الخمر ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخصبا ومسخا. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای هغه څه دي؟ شراب چشل دي، ورشمینی جامع اغوستل دي د نارینه و لپاره، دا سروزونه و ډولونه و، دا سی شدی چې هغه سروزونه اوري. او همدا ډول د دې امت ترستی برخه به پر اول خلکو باندې لعنت وایي. نو دغه پیښې چې وسولې نو په دې وخت کې تاسو انتظار وکړئ، سره سره بادونه به راسي، مځکه ننوتل به راسي، مسخه به راسي، انسانان به د حیوانانو په شکل واوړي. ډیر احادیث داسې راغلي دي چې موسیقي حرام بللې ده، وعیدونه یې بیان کړي دي. او زموږ د مذهب کتابونو هم ډیرو موسیقي حرام بللې ده. اشباه و نظائر په صفحه 2650 کې، او هدایا کتاب الشهادات جلد دریم صفحه 132 کې فتح القدیر جلش بجم صفحا شپوش جرش کی بدا سنا جلش بجم صفحا دو سو نشپیت کی رد محتار جل پنجم صفحا دو سو درویشت دا جزیات ایراخیست دیم دا موسیقی دا حرام والی او دا چه موسیقی گناه دا حرام کارتی جان زنی ساتل پا کارتی او که چوک پروژه کی دا خوب یتر آغا ستر گناه دا اللہ جی ټول مسلمانان زنی وسایتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. رازو دبل اوریدون کی پلور. بلے
السلام علیکم
و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. حبیب صاحب سراغلاس ترتوایو مہربانی وکي دا مفتی صاحب خپل اسلام مہربانی مہربانی استغفر الله لا اله الا الله محمد رسول الله. دغه ویل د مازیر المازور رسته څنګه دي دغه رسته وای
واحد
مزات څنګه شاله ساسو دوالي پښتنې راوړل څه صف صفه دي نه محترم مفتی صاحب تاسو د حبیب ورو پښتنې راوړل دي مهرباني وکړئ که لطفاً د دې شریف پښتون ته جواب وایست.
د تا غور ورته لمړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې درس او تدریس به له مسله ده خو ستر کول لازم دي. که یو شزه د نارینه سره خبرې کوي د ضرورت په وخت کې ور سره جایز دي په خپلو شرایطو باندې په دې شرط چې د پتنې خطر نه وي او ښځه پوره په حجاب کې وي. که پوره په حجاب کې نه وي یا د پتنې خبره وي نو د نامحرمه کس خبرې د نامحرمه ښځې سره حرام دي. بلکې الفقه علی المذاهب الاربعه داسې توري لیکي واتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بيتها قد يكون كبيرة إذا تحققت منه المفسدة كخروجها متعطرة متزينة سافرة عارية مبدية محاسنها للرجال الأجانب كما هو حاصل في هذا الزمان مما يوجب الفتنة ويكون الخروج من المنزل حراما وليس كبيرة إذا ظنت وقوع الفتنة ويصد عنها المفسدين المعتدين. نو دي تاور تديرو كتابونو دا خبر را نقل کړی ده. بلکې زموږ د مذهب د چلورو مذاهب پر دې اتفاق دي چې شزه د نامحرمه کس سره خبرې کی او کنه محرمه کس د نامحرمه شزه سره خبرې کی ستر پکښ فرض دي او کپتنه و حرام دي. الفقه للمذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 43. او د دې دوهمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې دا مسله نه چې د مازګر تر لمانځه مخکې او وروسته. تمام اذکار دوه ډوله دي. یو هغه اذکار دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خاص وختونو کې ښودلی دي. د هغو اذکارو ویل په هغه وختو او په هغه ځایو کې زیات ثواب لري. او نور اذکار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خاص وختو او خاصو ځایو کې نه یې ښوولي د هغو اذکارو په خاص وختو پورې خاصول جائز نه دي. او که چیرې خاص نه کې التزام یې ونه کې بیا جایز دي. هیڅ ممانعت نشته پر ذکر باندې. هیڅ وخت ممانعت نشته چې دغه وخت ذکر کوه دغه وخت ذکر مه کوه. البته که دې تخصیص په یو وخت پورې ورکړي چې شریعت نور کړي دا کار نه دی جایز. نو دغه اذکار چې څوک وایي مخکې او وروسته که دې تخصیص تر دې وخته پورې ورکړي نو دا خوښه کار نه دی. او که تخصیص نه یې ورکړي کله یې وایي کله یې نه وایي یا یې دوامداره وایي دا یې نیت نه دی چې زه په دې وخت پورې خاصوم یو نیک عمل دی دغه تر ټولو ښه چانس بولم ښه وخت یې بولم. دا نه وایم چې دا شریعت ماته ویل دي. زه په خپل فکر باندې دغه وخت مې ورته فارغه کړی دی پلان مې داسې جوړ کړی دی بیا څه ممانعت نشته په نیت پورې اړه لري. بحر لك ولأن ذكر الله تعالى إذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت أو بشيء دون شيء لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لأنه خلاف المشروع. بحر جلد أم صفحة يسلون بنزوس. والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اولدن كبلور. بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني استاذ سنم صدي او دكما زهر اثر بتماس كياس. خاکسار صاحب سره غلاس د جړی څخه مهرباني وکړئ د خلاصون لار خپرونه د مفتي صاحب سره خپلې شری پوښتنې وکړئ.
مفتي صاحب زه اول دغه پوښتنه کوم په څنګه چې اوس روژه راغله په دغه روژه کې یو نیم خلک په پیسو د کارونو دپاره نیان لري
په روژه کې د تراویحو لپاره په مزدوري باندې حافظان یا ملایان درول دا یو بل زکات او سرسایه دا یوازې د امام حق دی او که د مسکینو د غریب حق هم دی و ډېر ښه ستاسو دواړې پوښتنې واورېدل شوې ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د خاکسار ورور پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایست
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په روژه کې د تراوه لپاره حافظان په پیسو درول جایز نه دي خیر الفتاوا په جلد دوهم صفحه 1516 کې دا مسله را نقل کړې ده ځکه د قرآن عظیم شان الفاظ ویل په پیسو باندې دا جایز نه دي امامت په پیسو جایز دی تعلیم د قرآن په پیسو جایز دی خو که یو څوک قرآن تا ته د قرب او ثواب د پاره په پیسو وایي دا نه دی جایز خیر الفتاوا جلد دوهم صفحه 1516 او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سرسایه هغه چا ته ورکول په کار دی کوم څوک چې د زکات مستحقین دي د زکات مستحقین چې هر څوک دي سرسایه هغو کسانو ته ورکول کیږي خو که د مسجد امام غریب وي مسکین وي ورکول جایز دی او که غني وي نه دی جایز او که د مسجد امام مسکین وي نو تر نورو حق اولیت ځکه ده ته په کار دی چې هغه څلوروي ساعته د دې مسجد په کار کې مصروف وي او د هغه محلې د یووالي او د نږدېکت او د استاذۍ د هغه خبره هم پکښې شته خو عام کسانو ته که نور قریبان وي یا نور مساکین وي هغو ته هم جایز دي فتاوی هندیه لیکي مصرف هذا الصدقه ما هو مصرف الزکات هندیه جلد اول صفحه 1394 والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله رازو دبل اوريدون كي بلوري بلي
السلام عليكم رازو دي شيخ خير
وعليكم السلام ورحمة الله سلامات وسي مرباني خبل نمرا وشايس او دكما زي راس ربط ماس كي اس
زمان نم سيد عبد المغني مزمل دي ده
جارب سخبر مزمل صاحب ده جارب سخشن اغلاست مهرباني وكي ده مفتي صاحب سمخبل شريف پشتن وكي ستاداسی پشتنه ده توایه وازه کوشش کومه چې پورا دیش روژه ونیسم او دا مې یقین دی چې سبا به روژه یي او نو دغه روژه ته پخپله ته وایه وا ځینې خلک وایي چې شک روژه نیول صحیح نه ده چې نیولی شی که نه سه نیولی پوښتنه به یې دغه سي انشاءالله ډېر ښه جزاکم الله مزمل صاحب ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتي صاحب تاسو د مزمل ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په خپل فکر باندې روژه پوره کول په کار نه دي بلکې دلته دوې خبرې دي یوه خبره د شک روژې ده شک روژه نیول په کار نه دي دا یوه مسله دا تا ته هم معلومه ده ستا د سواله څخه دغسې معلومیږي دوهمه خبره دا چې کله څوک روژه نیسي نو د روژې نیولو لپاره به یو دلیل موجود وي دلیل دا چې د روژې میاشت به لیدل سوي او یا به دې د برات دیرش ورځې پوره کړي که چیرې د برات دیرش ورځې تا پوره کړلې نو بیا شک روژه نه ده روژه ونیسه او یادا چې در رمضان المبارک میاشت چې ولیدل بیا نو شکر روژه نه در روژه ونیسه. شکر روژه خو په هغه صورت کې وي چې د برات هم دېرش ورځې نه یې پره او رمضان المبارک دغه میاشت هم نه یې لیدل سوې دغه روژه مه نیسه. دغه حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فان غم عليكم فاكملوا العده 30. دا حدیث مشکات المصابيح په جل اول صفحه سلسلر اویا کې را نقل کړی دی. کذا فی فتاوی دار العلوم دیوبند جلد ام صفحه 3 أو 4. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب خورکی مو دوه پوښتنې درلودې. البته یوه پوښتنه په دې ډول وه چې زما خاوند پر ما باندې بدګماني کوي، نو زه چې کله د ده په بدګمانیو په بدو خبرو باندې خبره سم نو بیا زه هم جواب ورسره وایم، نو په دې کې زه ملامته یم او که دی. او دوهم پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي هغه 100 رکعت نفل چې په هر رکعت کې لس واره قل هو الله ویل کېږي دا څومره ثواب لري او څه وخت ادا کېږي؟
د دغه خور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې خاوند پر ښځه باندې ډېر حقوق لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای کچیر ما و یو چاته امر کولای چې د الله بغیر بل چاته سجده وکي، شجه ته به مې امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړه. د خاوند پر ښځه باندې دومره حق دی. دغه حدیث ترمیزی را نقل کړی دی په رقم 1095 او ابن حبان را نقل کړی دی په 1291. بیهقی را نقل کړی دی په 2 صفحه 291 کې. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اذا صلت المرأه اذا صلت کله چې المنز ادا کی شزه 5 منزونه وصامت شهرها او در رمضان المبارک د میاشت روژه ونیسی وحفظت فرجها د خپل عورت حفاظت وکي د زنا سزان وساتي واطاعت زوجها او د خپل خاون اطاعت وکي قيل لها دي تبو ويلس ودخول الجنة من أي أبوابها شئت جنة داخل سا اي بي بي دهري دروازي سا چستا خواش. داغ حديث ابن حبان فرقم دا حديث سلور زر يوصل دروش بتبانجي ارا نقل کريدي. نو دا چه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هدايات دمري دي چه شجا بانجي خاون دمري حقوق لري. نو کچيري خاون کما اشتباه وکي یا خاون دلائل خاون چطور پر شجه باندی ولگی، نو شجه تا دلائل ویل پا کار نه بلکی تا دی تهمت لری کول پا حکمت پا کار دی. دلائل خو دیتا ویل کیجی چې چوک دا چا سره پا مساوی ډول خبری کی، اگه چې څه خبره کی دا یرت کی. نو لحاظا دا خاون سره دلائل جایز ندی په هیچ صورت. او کچیر چطور رو در باندی لگی او د ځان څخه ګمان در باندې کی، داغه د پاره حکمت په کار دی. ځکه دغه خاوند په هغه درجه کې دی چې که سجده ورته روا وای نو سجده به ښځې ورته کولی. نو د تور لری کول په حکمت په کار، د خاوند راضي کول اطاعت یې کول دا لازم دی. که دغسې ونه کي نو بیا ښځه هغه خپل مقام نسي ګټلی او د الله د لعنت لاندې راځي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه 100 رکعت المنز دا د برات د میاشتې پر 15مه باندې د 15 په شپه باندې معروف دی چې 100 رکعت نفل کیږي، چې 2 رکعت نفل په یوه سلام کیږي، په هر رکعت کې یو الحمدلله 100 واره قل ولا ویل کیږي. یا یو بله طریقه دا ده چې 8 رکعت نفل کیږي، په هر رکعت کې الحمدلله ویل کیږي، او وروسته بیا سورت اخلاص 50 واره ویل کیږي. که هغه طریقه یې که دغه طریقه یې، دغه مسله په تاوای محمودیه را نقل کړې ده. وایي د دغه لمانځه د طریقې لپاره احادیثو کې ثبوت نسته. البته یو څوک که په خپل فکر باندې یو لمونځ کوي دوه رکاته او په هغه کې سورت اخلاص تکرار وایي جایز عمل دی، خو که تر دغه شپې پرې څوک خاصوي دا نو نه دی جایز. پتاوای محمودیه جلد اولسم صفحه 445. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جزاكم الله رجود بالامان.
بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت وسی، مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
لال
محمد صاحب د اتمی ناحیې څخه ښه راغلاست. مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپلې سری پوښتنه وکړئ.
محترم حاجي مفتي صاحب، سم پوښتنه په دې ډول ده: که د اوبو استعمال سړي ته ضرر رسي، اوبه نه شي استعمالولی او کینو موږ نه شي وهلی، بې پاکۍ لمونځ روا دی که نه دی؟
که سړی نه د اوبو پر استعمال قدرت لري او نه تیمم وهلی شي،
بله بله،
دته په ناپاکي سره لمونځ کول جایز دي او که نه؟ و
بله بله بله.
جزاکم الله. لال محمد صاحب، ستاسو پوښتنه واورېده، ستاسو څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب، تاسو د لال محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کس چې نه د اوداسه توان لري او نه د تیمامه توان لري، دا دوه ډوله دي. یو هغه کس دی چې اودس نه لري، په یو داسې کوټه کې بند دی چې هلته خاورې نسته او اوبه ستا مردارې دي، یا اوبه هم نسته، نه د اوداسه دپاره اوبه پیدا کولی سي، نه خاوره د تیمامه دپاره پیدا کولی سي. دې ته فاقد الطهورین وایي. او یو هغسې کس دی چې لاسونه یې تر څنګلو لوړ پرېي، پښې یې تر بجلکو لوړې پرېي، مخ یې زخمي وي، تیمم نشي ورباندې وهلی. دا کس هم نه اودس تازه کولی سي نه تیمم. د دغه او د هغه فرق دی. د هغه کس په اړه باندې چې جوړ روغ نه مټ دی خو اوبه و خاوره نشي پیدا کولی، د هغه په اړه باندې حکم دادی چې هغه کس به لمونځ کوي، البته مشابهت به د خلکو سره په لمانځه کې کوي، او کله چې اوبه پیدا کړلې بیرته به لمونځ راګرځي، او پاته دا بل کس د به لمونځ کوي او بیا راګرځېدل نه ځینې غواړي. الموسوعه په حواله د ابن عابدین داسې توري لیکلي دي: فاقد الطهورین هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منها او في موضع نجس ليس فيه ما تيمم به وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش وكالمصلوب وراكب سفينه لا يصل الى الماء وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه. فذهب جمهور العلماء الى ان الصلاه فاقد الطهورين واجبه لحرمه الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب اعادتها عند الحنفيه والشافعيه. الموسوعة جلد فرلسم صفحة 203، بحوالي ابن عابدين جلد أول صفحة يوصل التشبيت. هم دا دول دا دي بل پا عرى چه زخمي وي داغا پا عرى باندي الدر المختار وحشي ابن عابدين دا سليك: قوله ولا يعيدو على الأصح لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض، فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور. الدور المختار وحاشي ابن عابدين جل اول صفحات وسوا دپنزوس، تابع دار الفكر بيروت. حاصل دا که اغسی چوکو چو جوڑ روغ رمتو او بو خاور دا دا سده پارا نسوا پیدا کوله. هغه مسئله که دا امام صاحبو دا صاحبینو اختلاف دی، زنی وای چی وجه زنده، زنی وای نا تشبیه دا خلقو سر دی پلمانزه که وی که خو بیرت جراو کرزی. دا بل کس چی معذور دی، دا دی کس با عرب بانی حکم دادی چی دا کس بالمنز کی بیرت را گرزوال هم نزنی غاری. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.
ده تعليم القرآن راديو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.